منه و خودی چې موږ به د نجونو د تعلیم په واده کې ډېر خپل کوشش او خپل هغه حصه هغه خپل بخش به پرمخ یوسو.
اوس چې پسرلي نږدې یاسو، بیا به تعلیمي کال پیلېږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول سوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې؟ دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې سي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړېږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ. چې لومړی ساحه د دې د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم واده او د هغې د کیفیت ښه والی. د نجونو د کیفیت د ښه والي په حصه کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې پکې وي، هغې سره یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی، یعنې یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته. د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په واده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت یې هغه وي، یعنې واده د تربیې معلم ده د کیفیت په ساکې. او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو چې د پوهې کچه یې وارزول شي چې دوی دې په کومه کچه یادګیري ده، کومې ستونزې لري، کوم مسایل ښه یادولی شي، دا هم ډېره مهمه ده. بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم. او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي، تا دا زمینه مساعد شي چې کورنیو سره تماس ونیسي چې هغې خپل نجونې تعلیم ته پرېږدي، یعنې شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي.
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکي هېڅ نشته یا کمې دي، نو دا یو لوی دلیل سوی کورنیو ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي. په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري؟
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسۍ کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکي وګمارل شي. کله چې پالیسۍ کې موږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي، دې ته موږ بیا فعالیتونه وکولای شو چې بیا برنامه جوړه کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکي وټاکو. نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس وکړي، هغه به ترانسفر کېږي یا هلته مقرریږي. حتما د دې به یو ښه امتیاز وي، ځکه په عادي امتیاز خو حاضر نه دي چې ښځې کار وکړي، یا به محرم وسره یا مثلا د استوګنې بوده باشه، کرایه او سفریه، دا مسایل به وسره چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او د هغې په څنګ کې به خپل فارغین دي او کلي پرتو سیمو او لرې سیمو فارغین به خپله بیرته هلته د معلمینو په حیث وګمارل شي، چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10,000 ښځینه معلمینو ګمارل، یو د پروموت لویه برنامه ده چې تقریبا 15,000 په تیر کال کې ګمارل شوي دي، او دا نورې هم سږ کال بیا 3,000 نورې ښوونکي ګمارو چې دا هم په لرو سیمو کې دي او هغه ښوونکي چې په هغه کلیو کې چې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده، موږ ورته دا فلیکسیبلیټي ایجاد کړې چې هغې ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو. مثلا د لسم صرف یو نجلۍ دی، یولسم صرف دولسم که متعلمه مې، د دې په څنګ کې چې خپل درس مخکې وړي، خپل زده کړې مخکې وړي، کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته، یو مالي ښوونځي ته درس ورکړي. تعلیم په څنګ کې هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي.
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقررېدل ډېر سخت شوي دي، ولو که هغه پوهنتون ویلې یعنی لیسانس وي. دغه مشکل ولې رامنځته شوی ده؟ هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو، سره له دې چې زده کړې ته هم افغانستان غوندې یو ملک بې حده زیات ضرورت شته، بیا په تېره د نجونو په برخه کې ولې دغه معلمینې سمې نه جذبېږي؟
د دې په څنګ کې چې موږ د ښځینه ښوونکو زیاتوالی یو هدف دی، په څنګ کې کیفیت هم ډېر ضرور ده. او که چېرته دا پروسه بیخي مستخلاصه پراته شي، نو فکر کوم تا کیفیت په ورځ پورس ټیټ شي، ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کېږي چې هغې تعلیم ډېر په ټیټه سطح تعلیم یې کړی وي، نو هغه هم شاید خود ښوونکي دنده په مخ یوسي، ځان حاضر شي چې درس ورکړي. کله چې خپله ښځې زده کړې نه وي کړي، نورو زده کوونکو ته، خصوصا نجونو ته، به هغه څه ورکړي. د دې په خاطر باندې دا چې هر څومره قانونمند وي دا پروسه، لکه د اصلاحاتي ادارې لارې چې اعلان کېږي، آزاد رقابت لري، ښوونکي پسته یو امتحان مقرره کېږي، زیاتره دا د مرکز په سطح دي، نو دا ډېره ښه پروسه ده. اما کله چې مونږ ګورو اخواته چې ارتیا زیاته ده په کله کې په دې لور ځایو کې چې اته د لک تحصیل والا خواندان یا دي ټیټه چې معلمین هم په کار دي نو بیا غي تاسو ته ودی لکه د دې سره معلمین چې وقره دي د اعلان د مثلا سایمه په ولاتو تقسیم شوی ده هر زکون کې هر خون کې کولی شي چې به دې لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې اصلاحات اداري لخوا کیږي د راشه مونږ دې په اسانه توګه په سال توګه وګمرو صرف دغه په مرکز کې د کال کل چې ملي امتحان لنیږي په دې کې بیا لک پروسه طویله ده ځکه هغه معلمینې چې لسانس دي ښه زده کړې کړي هغه مقرریږي
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په هکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهیږي خو بیا مونږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره له چې ښوونځی هم شته ښوونکي هم شته مګر یو کورنۍ نه غواړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړي چې هغه غټ ټکی راته وایي
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې مشته په څنګه کې امنیتی ستونزې مشته دي او د کورنۍ د پوهې کچه هم ډیره ټیټه ده ځنو کورنۍ چې په هیڅ صورت حاضر نه دي چې خپل لوران من زده کړو کې او د ایت یو پوهاوی پکار دی چې ته د خپل د تعلیم درلودلې کورنۍ خپل تعلیم یافته وي هیڅ وخت د خپل لورانو د تعلیم مخنیوي نه کوو په ټوله نړۍ ته دا ثابته شوې ده چې هر هیواد چې پرمختګ کړی د هغه هغه اصلي د پرمختګ علت او دلیل د تعلیم وده و او هغه پنځونه کې او په نړیوالو کې په ټولو کې و
سکال تعلیمی کال به له نور کلونو نه څه فرق لري په تیر انجنونو ته
د خوخه زیاده ده چې سکال ډیر لوی لسان چې موږ لرو د پالیسی معرفي شوی ده او دا یو څراغ دی چې موږ ذات معرف کولای شي چې د دې پرانای کې خپل پروژې او خپل برنامه په خلاص لاس وړاندې کی یعنی د پالیسی په جوړولو او ورسره ورته ستراتیژي جوړیږي نو دا فعالیتونه که سابق یو چندو د بس لاس چند زیات وي د دې په څنګ کې د غپارس کال هم تاسو واوریدل شي له هشار کال او د هشار په ده باندې یا په لسیز باندې اوس تبدیل شوی دی یعنی په دې لاس کال کې باید معرف ډیر زیات لاسترونه ډیر زیات تغییرات او مثبت پوینټونه په معرف کې پاتې شي چې د ټول په سر کې د نجونو تعلیم دی چې نجونو تعلیم په وړاندې ستونزې زیات دي په اول سر باید د ستونزې له منځه وړل شي د نجونو شمیره زیات شي په تعلیم کې او هغه ټاکلی هدف چې 50 سل نه د نجونو په تعلیم کې ونده ده د خونکو او همداسې په اداره کې او په منیجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي چې دا ټولې مثبتې اغیزې کوي د نجونو په تعلیم باندې کله چې یو جلکۍ ګوري چې په اداره کې او په منیجمنت کې د دې مدیره ښځه ده یا بیا د ریاست کې ښځه کار کوونکې ده یا په لاخره د وزارت په خپله په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیرۍ په سطح کې په میز کې چې د ښځو شمیره زیاته وي هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي دا زمینه ورته هواره شي نو ډیر مهم یو سکل کې ډیر زیات فکر کوم لاسونه به موږ لرو او ان شاء الله دوست نه فعالیتونه او کار ډیر زیات شروع دی په دې سکه چې دین جوړ تعلیم ته وده ورکړي
ډیر زیات مننه ځان دی وسته
مهرباني
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسؤل تور پکې مومن خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تر بیا ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې راغلم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کلی کوم د دیونی د کور کلی په خبرونه کې په دی غږیګو دا چې په زینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی او څنګه خپل سیمې یا کوڅې پاک وساتو د دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځای خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو لری سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه همایون هیواد وړاندې کوم
اوریدونکو وروسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور پسرلی ښه پیلامه وبلله خو دې ورښتونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لابجارې خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي، او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لابجار سیمې اوسیدونکی امیر محمد